الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم روحاني أو طبي علاجنا دعاء عطار يلا پاکا سوک چدار سالا روحاني أو طبي علاج والولي يا ووري هغا هميشه دخبل رحمتون پا سوري كو ساتي أو هغا سرد مورا و پلارا بحساب او بخي آمين بجاه خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم درود شریف فضیلت پس سعادت الدارین کی دی چه حضرت سیدنا ابراہیم ابن علی ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چه ما پا خوب کی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیارت ہو کو نو عرض میں کو چه سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ستاسو در شفاعت طلب گاری سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فرمائل اکثر من الصلاة علیہ یعنی پا ما باندے پا کسرت سر درود پاک لولا کعبے کی بدرود دو جا تم پہ کروڑو درود طیبہ کے شمس الدہا تم پہ کروڑو درود صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وی لیکی کی چی فارسی چامبیل دا ایران بادشاہ نوشیروان پا زماندہ کی مندلے شویو دا سوشو چی یورز بادشاہ ناستو چی ناسا پا دا آغی مخیط یو مار رووتو او دا یو پریادی پشانتا کی پز مکوانی لگوڑے دو سپایانو چی آغا مرکول نو بادشاہ آغی منکڑو اوی ویلی گوری چی دا سکی دا بادشاہ دا خبر چی بوریدلا نو مار چی دا کم زین را غلیو هم آغا طرف تا واپس روان شو بادشاہ ویل چی بده پسی روان شی او گوری چی دا چر تزی سپایان پا مار پسی شات شات روان شو مار دا یو کوی خواتا ورسید او آغا کوی تای کتل سپایانو چی او کتل نو یو دیر غط مار پروت تای پدی کوی کی او دا آغا پا ملا باندی یو تور لڑم ناست یو سپاہی چی نیزه باندې پی گزارو کو نو مړی کو او بیا یې مار هلته پرېښود او ټول سپایان واپس راغله او بادشاه یې د ټولې معاملې نه خبر کو په بله ورځ باندې مار په خوله کې څه تخم راغستی او د بادشاه مخې ته یې کېښود او لاړو بادشاه ویلې مار زموږ د احسان بدله راکول غواړي لهذا دا تخم په ځمکه کې وکرئ ګورو چې دینه څه جوړېږي سپایانو هغه تخم په ځمکه کې وکرو نو د هغې نه د چامبیل بوټی را زرغون شو ویله کېږي چې د بادشاه یو پیره زقام و چې کله هغه هغه د چامبیل بوټی بوی کو نو د هغه هغه بیماری خشوه خوږو محترم اسلامیرونو الله پاک هیڅ یو څیز بیکاره نه دی پیدا کړی د الله پاک یو صفتي نوم شافی یعنی شفا ورکوونکی والا هم دی او حقیقي طور د بیمارو نه شفا ورکولو والا ذات صرف او صرف همدا هغه دی و اذا مرضت فهو یشفین مفهوم ترجمه کنز العرفان او چې کله زه بیمار شم نو هم هغه ماته شفا راکوي عظیم تابعی بزرگ حضرت کعب الاحبار رحمت اللہ علیہ بیان کی چه اللہ پاک ارشاد فرمائی چه حقیقی طور همزه ده هر مرض علاج کو اللہ پاک انسانان او پریان ده خپل عبادت ده پارا پیدا کردی لکه سرنگ چه پو ویشتم سی پارا سوره زاریات آیت نمبر شفق پنزوز کی ارشاد ده چه وما خالقت الجن والانس الا لیعبدون مفهوم ترجمه کند الارفان او ما پریان او انسانان ام ده ده پارا پیدا کردی چه زما عبادت کئی انسان د عبادت د پاره پیدا کړی شوی دی خو نور مخلوقات مثلا بوګمۍ نور ستوري زناور مرغۍ میوې سبزیانې ونې بوټي وغیرہ د انسان د ضرورتونو د پاره پیدا کړی شوی دی چې موږ د دین خپل خوراک وغیرہ حاصل کو او د زړه د اخلاص د خپل خالق او د مالک اطاعت او فرمانبرداری وکړو چا شاعر یې خو ویلی دی چې جانور پیدا ہوئے تیری وفا کے واسطے کھیتیا سرسبز ہے تیری غذا کے واسطے چاند سورت اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے سب جہاں تیرے لیے پر تو خدا کے واسطے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دا توجہ قابل دری سیزونا حضرت سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ اللہ پاک دا دری سیزونا پا ذریعہ دا انسان حیثیت نوے کم کرے نو یو سیز بہم انسان نشقابو کولے اگر دری سیزونا لازمی طور پر ہر انسان کی دی خو بیا هم انسان ډیر غرور کوي هغه درې سیزونه دادی محتاجی بیماری او مرګ خوږو محترم اسلامیرونو په ژوند کې انسان په قسمه قسم بیمارو کې اخته کیږي بیماریانې د چا د ګناهونو د ختمولو او د چا د درجو زیاتولو سبب جوړیږي او کله کله بیماری په دنیا کې سزا هم وي چې بنده توبه وکړي او خپل ژوند د الله پاک د احکام مطابق تیر کړي روغ صحت ډیر لوی نعمت دی چې روغ صحت وي نو د الله پاک په عبادت منز روجا او حج وغیرہ کی آسانی بھی بیمار کس په خط طریقہ په عبادت کولو کې د مشکلاتو سره مخ کیږي بلکې بعضی وخت په عام معمولاتو کې هم د قسمه قسم ازمیختون سره مخ کیږي. مونږ ته په هر حالت کې د الله پاک پر رضا باندې راضی کیدل پکار دي. که هغه مو صحتمند سادي نو هم د هغه شکر دی، او که مونږ ناروغ شو نو بیا هم د هغه شکر ادا کول پکار دي. په حدیث قدسی کې دی الله پاک ارشاد فرمای چې بشکا زما بعضی مؤمنان بندگان داسې دي چې د هغوی د ایمان خیر په صحت من اوسېدو کې دی. که زه هغوی بیمار کم نو په دې وجه به د هغوی ایمان خراب شي. او بشکا زما بعضی مؤمنان بندگان داسې دي چې د هغوی د ایمان خیر په بیمار اوسېدو کې دی. که زه هغوی ته صحت ورکړم نو د هغوی په وجه به د هغوی ایمان خراب شي. زه په خپل علم سره د خپلو بندگانو د معاملاتو انتظام کوم، بشکا زه علیم او خبیر، یعنی پوهیدونکی او خبردارونکی یم. وګو محترم مستمیرونو، د الله پاک خوږ آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی الله علیه و آله وسلم په بیماری کې د علاج کولو ترغیب ارشاد فرمایلی دی، او زمونږ د خوږ آقا صلی الله علیه و آله وسلم نه هم علاج کول ثابت دی. په حدیث پاک کې دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د احرام په حالت کې حجامه وکړه. د الله پاک د عبادت کولو په سنتو باندې عمل کولو، د نیکۍ د دعوت ورکولو، او د عاشقان رسول سره د سنتو زده کولو، او نورو ته د خودلو، د درې ورځو، د دولسو ورځو، د یوې میاشتې، بلکې څومره ښه به وي چې د دولسو میاشتو په قافلو کې سفر او د سنتو عام کولو د ښو ښو نیتونو سره په بیمارۍ کې علاج وکړئ. که الله پاک وغواړي نو څنګه څنګه مریضان شفا بیا مومي. دې لړ کې یوه خوندوره واقعه واورئ. ویل کېږي چې د موصل، یعنی د عراق د یو ښار د حاکم ناصر الدوله د قولنج، یعنی د غټې کولمې د درد بیماری شوله. طبیبان یې په علاج ستړي شو خو مرض نه ټیک کېدو. اخر هغوی د ناصر الدوله د وجلو منصوبه جوړه کړله، او یو کس ته دغه کار وسپارلو. قاتل ورته خنجر په لاس باندې پټ کېناستو. څنګه چې ناصر الدوله د خپل محل درشل ته راغلو نو پټ ناس قاتل پرې په چاړه باندې ګزارو، په کوم باندې چې د تشي نه لاندې بلکې هم هغه کولمه ولګېده په کومه باندې چې درد و. په چاړه د لګېدو سره د کولمې نه هغه ګنده مواد راووتل، او حاکم ناصر الدوله د مړ کېدو په ځای باندې بالکل ټیک ټاک شو. د شفا حاصلېدو او نه حاصلېدو راز د الله پاک د خوږ آخري نبی صلی الله علیه و آله وسلم فرمان مبارک دی چې د هرې بیمارۍ دوایي شته، چې دوایي بیمارۍ ته ورسول شي نو د الله پاک په حکم باندې مریض ښه شي. حضرت علامه علی قاری رحمت الله علیه د دې حدیث پاک په شرح کې لیکلی دی چې الله پاک چې کله د یو بیمار شفا نه غواړي نو د دوایی او د مرض په منځ کې د یوې پرختې په ذریعه باندې خنډ، یعنی رکاوټ پیدا کړي، د کوم په وجه چې دوایی مرض ته نه رسي. چې کله د شفا اراده وي نو هغه پرده لرې کولی کیږي په کومه چې دوایی په مرض باندې ورشي او شفا نصیب شي. وګو محترم اسلامیرونو، په دې رساله کې بیان کړی شوي ټولې کورنۍ نسخې په حکیم صاحب باندې چې کړی شوي دي، د دې نسخو مقصد د الله پاک د رضا حاصلولو دپاره د امت خیر خوایي ده، او د امت خیر خوایي ډېر د ثواب کار دی. په حدیث پاک کې دي خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بهترین کس هغه دی کوم چې خلکو ته فایده ورسوي. د الله پاک د خوږ حبیب زمونږ د ګناهونو د مریضانو د طبیب صلی الله علیه و آله وسلم یو بل فرمان مبارک دی چې په تاسو کې چې څوک خپل ورور ته فایده رسولی شي نو هغه له فایده رسول پکار دی. حضرت علامه فقیه ابوالليث سمرقندی رحمت الله علیه فرمای طبیبان په دې خبره باندې متفق دي چې په طب، یعنی د علاج معالجې په علم کې د فرهیز نه زیات فایده رسوونکی بل هیڅ څیز نشته. د یو صحابي رضی الله تعالی عنه روایت دی چې هغه یو کس ته وفرمایل آیا تا ته داسې طب اونه خیم د کوم نه چې ټول طبیبان عاجز دي؟ عرضو کړی شو ولې نه؟ وی فرمایل هغه دا دی چې په دسترخوان باندې هله کینه چې کله ته ښه وږی شوی او چې لا لوږه ختمه شوی نه وي نو ته پاسیږه. د انسان طبیعتونه، حضرت فقیه ابوالليث سمرقندی رحمت الله علیه فرمای چې الله پاک مخلوق پیدا کو او په دوی کې سلور طبیعتونه کې خودل. اول نمبر یبوست، یعنی وچواله. دویم نمبر رطوبت، یعنی لنواله. دریم نمبر حرارت، یعنی گرمی. او سلورم نمبر برودت، یعنی یخنی. حضرت فقیه ابوالليث سمرقندی رحمت الله علیه فرمای الله پاک په نفس کې دننه دا سلور وانه ساتلی دي، د دې لپاره چې د وجود اصلاح کیږي، ځکه چې د دینه بغیر د وجود صحیح فایده کېدل ممکن نه دي. په کوم وجود کې چې دا سلور وانه برابر وي نو هغه به صحتمن وي، او چې کله په دې کې یو سیز په بل باندې غالب وي نو د هغه طرف نه به بیماری راځي، او پدې کې چې کوم لګوي نو هم د هغه طرف نه به کمزوري راځي. خوږو محترم اسلامیانو، الله پاک د انسان په وجود کې 376 ګنا او د وجود د پیوست ساتلو او ملاوهلو او د دې د صحیح ساتلو د پاره 238 هډوکي پیدا کړی دي. الله پاک په قران کریم کې ارشاد فرمایي: وفي الارض آیات للموقنین وفي انفسكم افلا تبصرون. مفهوم ترجمه کندل ارپان: او په ځمکه کې د یقین والو د پاره نه خري او په خپل استاسو په ځانونو کې، نو آیا تاسو نه وینئ؟ د قران کریم په تفسیر نور العرفان کې دي، یعنی د مؤمنانو د پاره ځمکه د الله پاک د پیژندلو یو دفتر دی. هغوی د دې ځمکې حالاتو ته په کتلو د رب قدرت، بلکې حشر او نشر، جنت او دوزخ مني. ځمکه وچه شي او بیاشت نشي، معلومه شوه چې موږ ته هم مړه کېدل او بیا راژوندي کېدل دي. په ځمکه کې چې څه کارې هغه برې بي، معلومه شوه چې هلته حساب او کتاب شته. ستا پیدایش، د اندامونو عجیبه ترتیب په دنیا کې، ستا بدلیدونکي حالات، د هر څه د موجودیا باوجود هیڅ نه پات کېدل، دا وی چې ته د بل چا په قبضه کې. سب کا پیدا کرنے والا میرا مولا میرا مولا، سب سے افضل سب سے اعلی میرا مولا میرا مولا، سب کو وہ ہی دے ہے روزی، نعمت اس کی دولت اس کی، رازق داتا پالنہارا میرا مولا میرا مولا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. د حکمت د علاج طریقہ، وګو محترم اسلامیرونو، هر بل یعنی حکیمی علاج د ضد په ذریعه کیږي، یعنی که په وجود کې سوداویت یعنی د یخنۍ حالت زیات شوی وي، نو د سفرابی یعنی د ګرم مزاج په خوراکونو او دوایانو باندې علاج کولی شي. دغه شان که د بلغمی مزاج والا په بدن کې لون بلغم زیات شوی وي، نو په دموي یعنی وچو دوایانو او خوراکونو به علاج کولی شي. یاد ساتئ چې د طب په دې یو څو خبرو لستلو باندې څوک طبیب نشي جوړېدی. د مریض د علاج لپاره نور هم ډیر سیزونه کتل وي، همدغه په دې قاعدو کې هم ډیر تفصیل او نازک سیزونه وي، په کومو پوهېدل چې د هر یو د وس خبرنده. ځکه په یوه بیماری کې د طب په کتابونو لستلو د ځان نه د علاج کولو په ځای دي د یو ښه طبیب نه علاج وکړی شي. د علاج احتیاطونه: په صحتمندۍ کې په اعتدالي توازن سره د ټولو مزاجونو خوراکونه استعمالېدی شي، خو د مرض په حالت کې خاص خیال ساتي او د خپل طبیعت، د مرض او د موسم مطابق خوراکونه کوي. د ګرم طبیعت والے ته اگر که خربوزه ډیره فایده رسوونکې ده، خو دا به په یخنۍ کې نه خوړل کیږي. یو اخمه خبره دا هم ده چې یخ او لون دا دواړه طبیعتونه یو بل ته نږدې دي. دغه شان ګرم او وچ طبیعتونه نږدې نږدې دي، یعنی د دې خوراکونه او پرهیز د یو بل سره ملاویږي. بلغمی طبیعت یعنی لون، د بلغمی طبیعت یعنی لون سره متعلق مرضونه، د بلغمی ټوخی، د بلغمی سردرد، د کومتیازو او د تشو متیازو بیا بیا راتلل، برګي، دماغی مرضونه، مرګي، د وجود غټواله، د ویښتو زر سپینیدل، خوب زیات راتلل، ناراستی، کار ته ډډه نه لګیدل، د وجود په مختلفو حصو باندې درد. د بلغمی مرضونو والو د پاره فائدمن خوراکونه: خوبانی، امونه، جامن، کلونجی، سپیرکی، لونګ، جایفل، ستا چې مغز ویل کیږي، دارچینی، انډی، اگئی، تورې او سپینې چڼې، ملخوزو تخم، د ملخوزو ساګ، نور عام ساګونه، کریلا، چلغوزه، کاجو، مڼې، سور مرچکې، د بادامو تیل، میان، اوس کې منقا، انځر، کجوري، بادام، پسته، غوزان، خربوزه، خټکې، سټابری، پاینیپل، ستچ اناس ویلې کی، د چنو دال، شات، کاپی، چای، مشک، مشک کستوری، مربا، املا، د مرغو غوخه، د چیلی او د کورنی چرګانو غوخه. سفراوی یعنی ګرم طبیعت. د سفراوی طبیعت متعلقه مرضونه: ګرمکی، یرقان، خله پولې کېدل، ډیره ګرمي کېدل، د متیازو رنگ زیړېدل، های بلډ پریشر، د گرمی نزله، پیچس، وچ درد، لیکوریا. د سفراوی مرضونو د پاره فائدمن خوراکونه: کدو، ټینډې، تورې، گازرې، مولۍ، وچه دنیا، د گازرو جوس، د کدو شریف رایتا، بینډۍ، کچالو، ګوپی، چقندر، ټیپر، پی، ماسته، شوملې، ساده وریجی، موسمبی، کچړی، الو بخارا، پالسا، خربوزه، شاتوت، اندوانه، میٹھا، انار، تخم ملنگا، جاولا، اسپیغول، دوربشو دل، ستو، عنبر وغیرہ. د سوداوی یعنی یخ طبیعت متعلقہ مرزونه، د سا مسله، د پختو درد، د پټو کمزوري، شنه دستونه، د غاښونو رژیدل، په مخ باندې تیرسری، د سترګو نه لاندې تورې حلقې، د ویښتو پریوتل، د وینې کمی، رپرپې، د زنانو میاشتنۍ بیمارۍ کې بې نظمي، ټوخی، ډېره یخنۍ کیدل، د ګردې کاڼې، بلډ پریشر کمیدل، د وجود مختلفو حصو کې رسولۍ کیدل، د معدې سوځیدل وغیرہ. د سودایی طبیعت والو د پاره فائده مند خوراکونه کریلا، باتینګړ، کجوري، شات، انګور، د مسورو دال، مالګا، د زیری او د پودینې چکنی، انځر، بادام، کاجو، غوزان، د بادامو تیل، انډا یعنی اگئی، پاینیپل یعنی اناناس، اوګه، لیچی، کورکمان، ادرک، زعفران، د کورنو چرګانو د چیلو غوښه، زیتون. د دموي یعنی وچ طبیعت سره متعلقه مرضونه، پوڼاقي، په لاسونو خپو کې ګرمایش، قلت راوکیدل، د پوندو شونډو چاودل، دایمي قبض، وچ ټوخی، کیرا، ارق النساء، د جوړونو درد، خوب نه راتلل، د تشو متیازو سوځیدل، د ګردې او د مثانې کاڼې، په پوزه وینه راتلل، د وجود د نورو اندامونو نه وینه تلل، لکه په بلغمو کې وینه تلل، خونی او بادی بواسیر، د گیس په وجه د وجود په مختلفو اندامونو درد وغیرہ. په دموي یعنی وچ طبیعت کې فائده رسون کې خوراکونه، کدو شریف، ټینډې، نری غاړې کدو، بادرنګ، شنه لوبیا، مولی، پیټه کدو، د کدو شریف حلوا، پی، ماسته، شملې، میٹھا، کینو، دمئی، لاچی، امبر، په سوچه غوړو کې د سوجی حلوا. د باران او د امونو تعلق، د بارانونه مخکې یا وروستو د امونو د خوړلو سره هیڅ تعلق نشته، خو په عوامو کې دا خبره مشهوره ده چې په ګرمۍ کې امونه د باران کېدو نه پس خوړل پکار دي. ممکنه ده چې هغه خلق د کومو طبیعت چې صفراوي یعنی ګرم دي، د هغې دپاره د باران نه پس امونه په مناسب مقدار کې خوړل ځکه فایده مند وي چې د باران نه پس په ګرمۍ کې کمی او په موسم کې نمی زیاتېږي. خو د نورو طبیعتونو والا، مثلا د یخ طبیعت یا د لون یعنی بلغمی طبیعت والا خلق، که په مناسب مقدار کې د باران نه مخکې یا وروستو چې کله ام خوري، نو فایده به ورکوي. دا ام ممکنه ده چې خلک د نورو میوو په نسبت امونه په زیات مقدار کې او پرله پسې خوري، او د اوبو څښلو عادت یې کم وي، او عام طور د ګرمۍ په موسم کې هم زیاتې د غوړو او د تیلو والا خوراکونه کولی شي. داسې ماشومان او لوی د ګرمکو د دانو نه متاثره کیږي. دا هم ویل کیږي چې مارکیټ ته په شروع شروع کې کوم امونه راځي، هغه په کاربیټ نومي کیمیکل باندې پخولی شي، تر څو پورې چې د باران موسم راځي، نو تر هغې پورې په ونو کې امونه هم ښه پخ شوي وي، کوم چې د صحت دپاره فایده مند وي او کیمیکل والا مناسب نه دي. امونه او د ګرمکو درې علاجونه. اول نمبر، خالص عرق ګلاب د څلورو نه تر د پنځو قاشغو پورې اوسکئ. دویم نمبر، کچلسی یعنی پی کم او اوبه زیات مقدار کې د شاملولو سره سکل ډیر فایده مند دی. دریم نمبر، د پودینې او د لاچی کاوه. د کاوې د جوړولو طریقه، درې دانې لاچی او د پودینې لس پاڼې په دوه پیالې اوبو کې ویشوئ. چې کله یوه پیالې پاتې شي، نو چڼې کوي. د امونو د خوړلو سره د ګرمکو د دانو نه د حفاظت دپاره دې سیزونو استعمال به فایده مند وي انشاء الله الکریم. د های بلډ پریشر روحانی علاج یا سلامو یعنی اے د سلامتیا ورکولو والا، یو سل یو لسکره ته ولولی او په ځان باندې دم کوي، او یا په اوبه دم کوي. داسې د ګرځېدو په حالت کې په ناسته په ولاړه د یا سلام لوستلو سره به انشاء الله الکریم د دواړو جهانو سلامتی نصیب شي. دا ورد د هر بیماری دپاره فایده مند دی. د خوب راوستلو روحانی علاج، که خوب نه درځي، نو لا اله الا الله یو لسکره ته ولولی او ځان په دم کوي، انشاء الله الکریم خوب به درشي. د بلډ پریشر نارمل کولو، ډپریشن ختمولو او د خوب راوستو نسخه، هربل یعنی کورنۍ علاج، سور ګلاب شپږ ګرامه، سونف یعنی کاګو شپږ ګرامه، وچه دڼیا شپږ ګرامه، اوستو خودوس شپږ ګرامه، سپین سندل درې ګرامه، لاچی پنځه دانې. دا ټول سیزونه په یو ګیلاس اوبو کې ویشوئ، او چې کله یوه پیالې اوبه پاتې شي، نو چڼې کوئ او ویز کوئ. د استعمال طریقه، روزانه په نهره او د اوده کېدو په وخت کې. چاله چې د درد وغیره په وجه باندې خوب نه ورځي، نو د هغه په خوا کې په کثرت سره د لا اله الا الله لستل سره به ورله ان شاء الله الكريم خوب ورشي، د الله رب العزت پر رحمت سره به مریض هم زر ټک شي. په دا احتیاط کوي چې مریض نه اوري. د ښه خوب د پاره د بادامو په تیلو روزانه د اوده کېدو په وخت سر مالش کوي او یو قاشوغه په پیو کې سکي، ان شاء الله الكريم فائده بکیږي. دا علاج د خوب سره سره د سر او د سرمنی د خشکۍ د پاره هم فائده مند دی. د ګرمکو نه د حفاظت سره سره به د خېټې نظام هم خوي ان شاء الله الكريم. د بادامو تیل 100 ګرام، د کدو شریف تیل 100 ګرامه، د کاهو تیل 100 ګرامه، دنیا تیل 100 ګرامه. د استعمال طریقه: د اوده کېدو په وخت پرې پرورو باندې سر مالش کوي. دا هم کولی شي چې د یوې خی کپنې جوړ کړی شوي تیل واخلی، یا دا ټول سیزونه نیم نیم کیلو واخلی او مکس یې کړئ او د دې نه خپله باندې تیل وباسئ. نمبر 1 بادام، دویم نمبر د کدو شریف تخم، دریم نمبر د کاهو تخم، او دریم نمبر د وچې دنیا تخم. اسکن سکنتک بالذی له ما فی اللیل والنهار وهو السمیع العلیم. د چا په سر باندې چې درد وي یا پر سر ګرځي، د هغه د سر د درد په زیبان لاس کیک دی او دا کلمات وکړه تولولی او په سر باندې چوک کړي. اسلامي خويند دي په خپل د سر درد زی اونیسی او د هغه محرم یا هاوند ولولي او د هغه سر د پدم کی، ان شاء الله الکریم د سر درد به ختم شي او د دماغو کمزوري به ختم شي. او د دماغو د کمزوري د پاره دا ضروری ده چې دا عمل روزانه په یو خاص وخت کې، مثلا روزانه د ورځې 12 بجې، داسي تر د وو ورځو پورې پر لپسې وکړي شي. د دماغي کمزوري د ختمولو نسخه: د وچې دنیا تخم 100 ګرامه، کاغه 100 ګرامه، د کدو شریف تخم 100 ګرامه، د بادامو چغجی 100 ګرامه، بالچړ 50 ګرامه، د کاهو تخم 50 ګرامه، لاچی 50 ګرامه، مصری 100 ګرامه. دا ټول سیزونه وړکی او سهار او ماخام ترې نه یوه یوه قاشوغه په اوبو یا په پیو سره په نهره باندې خورئ، یا صرف د اوده کېدو په وخت دوه قاشوغې په پیو کې اچوئ او سکئ. که شوګر هم وي نو مصری پکې ما اچوئ. د بینایی، ذهنی، د سترګو د کمزوري او د حافظې د قوت د پاره نسخه: د کدو شریف تخم 100 ګرامه، د بادامو چغجی 100 ګرامه، کاغه 100 ګرامه. دا ټول سیزونه معده کوي او د اوده کېدو په وخت دوه قاشوغې په پیو کې اچوئ او سکئ. دا صفوف یعنی پاوډر د بینایی، ذهنی او دماغي کمزوري، د سترګو د کمزوري او د حافظې د قوت د پاره فائده مند دي. په بدن کې د درد روحاني علاج: یا غنیو، یعنی اے د هر سیز نه بے پروا، د ملا، د تیر، د پنډو، د جوړونو یا په وجود کې چې هر چرته درد وي، د ګرځېدو په وخت یا په ناستا په ولاړه هر وخت لولي، ان شاء الله الکریم درد به ختم شي. د شوګر، د وجود د غټوالي، پیټي لیور، د وزن کمولو لپاره، د وجود نه د زیاتی وازګې، د جوړونو د درد، د سرمن د مرزونو، خارخ، د کوناقو، گیس او د معدې په مرزونو کې ډیره فائده مند نسخه: کریلا 50 ګرامه، الویرا یعنی زقوم 50 ګرامه، ادرک 3 ګرامه، لیمبو نیم، د پودینې پاڼې 15 دانی، تور مرچ د 3 نه تر 15 پورې. دا ټول وړکی او په دوه ګیلاسه اوبو کې واچوي او روزانه ترې نه سهار په نهره باندې سکي، نو دا ښه ده. ګنې هر څه وخت نه لګ لګ سکلی شي. د ګرمکو د پاره نسخه: مرخڼۍ، دا د سوابیرې په شان یوه وړه میوه ده، دا ډېره زیاته خوږه وي. دا مرخڼۍ 12 دانې، د لویو دپاره او د ماشومانو دپاره د 15 نه تر 20 دانو پورې، د شپې په یو یا نیم ګیلاس اوبو کې واچوي او سهار یې چڼکی او په نهار یې وسکی، ان شاء الله الکریم د ګرمکو سره سره د های بلډ پریشر دپاره هم فائده مند دی. د شوګر د مریضانو دپاره علاج: پنیر بوټی تقریبا 10 دانې په یو یا دوه ګیلاس اوبو کې واچوي، سهار یې چڼکی او اوبه یې وسکی، ان شاء الله الکریم د شوګر د مرض د پاره فائدہ مند ده. په زیاتو بلغمو کې فائدہ رسوونکي نسخه: سفیستا 250 ګرامه، مرخنۍ 250 ګرامه، بهدانا د بویو تخم 60 ګرامه. دا درې وانه سیزونه غټ غټ وټکوي او یو ځای کوي او کېک دوي. هر شپه تنه دوه قاشوغه په یو ګلاس اوبو کې اچوي، سهار چې کله دا اوه شوي او نیمه اوبه پاتې شي، نو هغه چنکي او په نهر یې وسکي. د بلغمو خارجولو د پاره فائده مند دی. د کریلی یعنی بیټرمیلن فائدې: کریله د خپل مزاج په لحاظ سره وچ او ګرمه ده، د دې ډېرې فائدې دي. مثلا مصفی خون یعنی د وینې صفا کولو والا ده، د سرمنی په مرزونو، پوناقو، دانو، خارخ کې فائده منده ده. د بلغمی طبیعت والو د پاره خاص طور فائده منده ده. د شوګر، مریلیا، د خېټې د چینجو، د هیزې په مرض کې، د زیګر د وازګې د لوګې په کمی کې فالج د جوړونو په درد د ګردې په کاڼي او د کلمو د معدې د کمزوري د فاره فائدہ مند ده. البته د ګرم مزاج والدی زیات نه استعمالی. د کریلې جوس د پر لپسې نسکل کیږي، بلکې درې ورځې سکل او درې ورځې دمه یا پنځه ورځې سکل او درې ورځې دمه کول مناسب دي، ځکه چې پر لپسې د یو مزاج والا دوای استعمالول فائدہ مند نه وي. د چا طبیعت چې وچ یا ګرم وي هغې دې هم خاص طور په دمه دمه باندې استعمالی، ګنو په طبیعت کې به ګرمي یا خشکي زیاته شي. د کرلې په جوسو کې د نیم لیمبو اوبه یا د لږ شان تورمچ اچول د دې فائده نورم زیاتوي انشاء الله الکریم. د صحتمندۍ او زیات عمر نسخه. منقول ده چې پخوا د یو کس ډیر عمر وو، د هغوی نه چې د ډیر عمر د راز پوښتنه وکړلې شوه، نو هغې جواب ورکو چې کله موږ خوراک پخو نو ښې پخو، او چې کله موږ خوراک خورو نو ښې چقو، او لا ماړه نه یو چې ډوډۍ نه بسکو. خوږو محترم اسلامیرونو، د الله پاک د رضا حاصلولو دپاره د سنت مطابق خوراک سکاک کوئ، نو د ډیرو بیمارونه به محفوظ یې. د نفس په خوښه چې مو څه زړه ته کیږي هغه مه خورئ. مثلا پیتزي، پراټې، فاسټ فوډ، زنګر، شورما وغیره په قلاره باندې هضم کېدو خوراکونو نه ځان ساتئ، او د واورې یخې اوبه، کولډ ډرنکس، رنګارنګ سوډا واټرې وغیره هم مسکئ، بلکې د څه ناڅه پیدل تللو او د لږ شان ورزش کولو عادت جوړ کړئ. ان شاء الله الکریم ستاسو معده به صحیح وي. معده د بیمارو کور او پرهیز د دوایانو سر دی. که د معدې تیک ساتلو او صحت ته د زیان رسوونکو خوراکونو نه بچ شوئ، نو د های کولیسټرول، شوګر، بلډ پرشر، د ځیګر د وازګې وغیره سره سره به د ډیرو پریشانو نه محفوظ شئ. طبیبان وایي چې تقریبا 80% د بیمارۍ د خېټې د خرابېدو په وجه هم پیدا کیږي. په عبادت باندې د قوت موندلو پنیت سره د ښه صحت په باره کې د معلوماتو دپاره د مکتبۃ المدینه دا رسالې، کباب سموسې، وزن کم کرنے کا طریقہ، د فیضان سنت جل اول باب پیټ کا قفل مدینہ او گھریلو علاج نومي کتابونه ولولئ. د دې کتابونو د فری ډاونلوډ کولو دپاره دعوت اسلامی ویب سایټ www.dawataislami.net تلاړ شئ او التنی را ډاونلوډ کړئ. یو علاج هم یقینی نه دی. د تجربه کوونکو محاوره ده چې العلاج رمی السهم فی الظلمات، یعنی علاج په تیارو کې غشې ویشتل دی. مطلب دا دی چې که علاج هر څنګه وي د هغې نه شفا حاصلېدل دا یقیني نه ده، بلکې دا ځوانی ده، ځوانی یعنی ګماني شي. کوم خلک چې د شرطیه علاج کولو بورډونه لګوي هغې ته هم په داسې جملو لیکلو کې د احتیاط کول پکار دي، ځکه چې شفا من جانب الله، یعنی د الله پاک د طرف نه ده، او که الله پاک وغواړي نو شفا به ملاویږي، که هغه نه غواړي نو دوایی د زهرو کارم کولی شي. لکه څنګه چې د دوایانو د ریئکشن ډیر واقعیات هر ورځ مخې ته راځي، بلکې کله ناکله خو په اخبارونو کې هم چاپ کیږي. زمونږ توجه صرف او صرف د الله تعالی طرف ته پکار ده، او د هغه نه سوال کول پکار دي چې نسأل الله العافیه، یعنی مونږ د الله پاک نه د عافیت سوال کوو. یاد ساتئ چې د کتابونو یا د خلکو د خلونه اورېدلی شو نسخو مطابق علاج کول خطرناک هم ثابتېدی شي. خاص تاکید دی چې په دې رساله کې ورکړې شوې هر نسخه د خپل طبیب د مشورې نه بغیر مه استعمالوي، اگر که دا نسخه هم د هغې بیماری د پاره وي کومه چې ستاسو وي. د خلکو طبعي حالتونه مختلف وي، ځکه ستاسو د جسمانی حالت نه خبر ستاسو خاص طبیب ویلی شي چې ستاسو دپاره کومه یوه نسخه صحیح ده او کومه یوه صحیح نه ده. په کتاب کې د علاج طریقې بیانول بېله خبره ده، او د خاص مرض علاج کول بېله خبره ده. بیمار هجر کا ابھی ہو جائے گا علاج، جاؤ اٹھا کے لاؤ مدینے کی تھوڑی سی دھول. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.